په هلمند کې د امریکایي نو زپزې شو عسکرو د عملیاتو په اړه او ریم دشن په روسي مطبوعاتو کې راغلي دي چې مسکو او واشنگتن به د هغې ترانزیتي لارې په اړه تړون لاسلیک کړي چې افغانستان کې به امریکایي ځواکونه اکمالوي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه راځي خبرونه واورو. جنقه الکوزی وړاندې کوي.
امریکایي ځواکونه په هلمند ولایت کې مخ په وړاندې روان دي. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو قمندان د ماین په 14 کې لمرګه بد شو. د پاکستان د پوز د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 28 تنه امریکایي کسان وژل شوي. او د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو مذهبي مشر د خبرو عاجل وضاحت غواړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. راپورونه وایي امریکایي ځواکونه په هلمند ولایت کې خبر مختللی او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندي کړې دي. دوی د دوهمې ورځې لپاره هم د سیمې د قومي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړی. امریکایي ځواکونو د ګرمسیر او ګرشک ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو قمندان د سړک د غاړې بمي چاودنه کې له مرګه بد شو. بریج جنرال جناتان وانس وایي موټرې په ښخ شویو ماین وخود، خو ورپسې پوځي نقلیه وسیلې دا ماین وچاوه. په دې چاودنه کې یو کاناډایي عسکر وژل شوی او 15 روغ ټپیان دي. دا پیښه پرون د کندهار د ژړې ولسوالۍ کې شوې. له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د کاناډا په پوځي ماموریت کې د وژل شوو کاناډایي عسکرو شمیر 121 ته پورته شو. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به په راتلونکې اونۍ کې روسیې ته دوه ورځنی رسمي سفر وکړي. تمه ده چې دی به په سفر کې د نورو نړیوالو مسلو د څړلو تر څنګ امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو استولو د ځمکنۍ او هوایي لارې یوه معامله هم لاسلیک کړي. خبرونه له آزادې راډیو اورئ. پاکستانی چارواکي وایي په شمال ویریز یالات صوبه سرحد کې د یو پوځي هلیکوپټر د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 6 تنه امنیتي کسان وژل شوي. چارواکي وایي د الوتکه تېر ماښام ناوخته له کورم ایجنسۍ څخه پېښور ته په لاره د تخنیکي عوارضو له وجې راولویده. له بلې خوا د پاکستان پوځ وویل چې په سوات او دیر کې په لسګونه وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوندي نیولي دي. په یو بل خبر کې د پاکستان د امنیتي مقاماتو لخلې ویل شوي چې یوې مشکوکي امریکایي بی پیلوټ الوتکې پرون سهار د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود په سنګرونو بمباري وکړه. 18 تنه یې ووژل او 10 نور یې ټپیان کړل. د حمله په داسې حال کې شوي چې پاکستاني ځواکونه په پرله پسې توګه په سیمه کې د بیت الله مسعود په ضد پراخ عملیات کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیباند وایي د ایران د یو مذهبي مشر د هغو څرګندونو عاجل وضاحت غواړي چې وایي په تهران کې د انګلستان په سفارت کې سیمه ییز کارکوونکي به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته شخړو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه شي. میلیباند وایي د سفارت د کارکوونکو د نیول کېدو له وجې سخت خواشینی دی او پوره باور لري چې هغوی په غیر قانوني فعالیتونو کې دخیل نه دي. اروپایي اتحادیې په ګډه په تهران کې د بریتانیا د سفارت د کارکوونکو په نیونې اعتراض کړی او پریکړه کړې چې د اتحادیې په 28 غړو هیوادونو کې د ایران سفیران احضار کړي. د سربیا یوې محکمې 12 تنه د تروریستي حملو د پلان په جرم له 6 میاشتو څخه تر 14 کلونو بند په سزا محکوم کړل. د محکمې ویاندې مایا کوواسوویچ وایي دا 12 کسان ټول مسلمانان او د وهابي ډلې غړي دي. دوی هڅه کوله چې په سربیا کې د مسلمانانو مشر امام ووژني او دغه راز یې د نوې پازار خارګوډي کې د پولیسو په مرکزونو او مسجدونو باندې د حملو پلانونه جوړ کړي وو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن بغداد ته د خپل سفر په لړ کې له عراقي مشرانو څخه وغوښتل چې د عراقي ډلو د ملي پخلاینې په کار کې د نورې هڅې هم وکړي. جو بایدن چې د عراق له صدر اعظم نوری المالکی سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل متحده ایالات حاضر دي چې د سیاسي اختلافاتو د هواري په دې سخت کار کې له عراقیانو سره مرسته وکړي. بایدن زیاته کړه عراق سولې او ثبات ته د رسیدو په مقصد سخته لار په مخ کې لري. له بلې خوا د شیعهګانو د مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان د جمعې په ورځ د صدر په ښار کې راټول شوي ول. د بایدن د سفر په ضد مظاهره وکړه او د امریکا په ضد یې شعارونه ورکول. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د جولای د څلورمې د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د دوستۍ پیغام استوله. اسد په خپل پیغام کې ویلي دی به سوریې ته د اوباما د راتګ هرکلی وکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس وايي بشار الاسد په خپل پیغام کې ویلي کوم ارزښتونه چې اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین په موده کې او تر انتخابي دوه وروسته په ګوته کړي نننۍ نړۍ ورته اړتیا لري. بشار الاسد بریتانوي تلویزیون سکای نیوز سره خبرو کې ویلي د منځني ختیځ د سولې په اړه جمهور رئیس اوباما ته بلنه ورکړې چې دمشق ته سفر وکړي. د اوباما اداره له سوریې سره چې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د پالیسیو له وجې ګوښه شوې وه د خبرو د بیا پیل کولو په لور حرکت کوي. د بوش ادارې ایران، شمالي کوریا او سوریه د شرارت محور بللي ول. شمالي کوریا نن د دوهم ځل لپاره د خپل سکت توغندیو ازمیښتو کړه او جاپان دا عمل وغانده. د جاپان د کابینې منشي تاکیو کوامورا وایي د شمالي کوریا دا ازمیښتونه د جاپان په شمول د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته جدي ګواښونه او د پارونې اعمال دي. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا د دې ډول ګواښونو او پارونو مقابلې ته چمتو ده. دوی وایي دا توغندي د 1500 کیلومترو واټن ویشتلی شي. او د نړۍ د پاپ موسیقۍ د مشهور سندرغاړي مایکل جکسن کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د نوموړي د جنازې مراسم به د راتلونکې سه شنبې په ورځ ترسره شي. د جکسن د کورنۍ په اعلامیه کې راغلي دا مراسم به د لاس انجلس په مرکزي برخې سټیپلس کې ترسره شي. په عین حال کې د مایکل جکسن د پخوانۍ مېرمنې دبی رو څرنوال وایي نوموړی د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره د قانوني اقداماتو په لټه کې ده. دبی رو له جکسن څخه دوه ماشومان لري. د نړۍ د مشهور سندرغاړی جکسن یوه اونۍ وړاندې د 50 کلونو په عمر د زړه د درېدو له وجې مړ شو. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. فراوان خبرونه کې لمړی د وسوالو طالبانو پر ضد په هلمند کې د امریکایي نوځې په شو عسکرو د عملیات پاړه او ریته روسي مطبوعاتو کې راغلي مسکو او واشنگتن به د هغې ترانزیتي لارې په اړه تړون لاسلیک کړي چې افغانستان کې به امریکایي ځواکونه احتمالوي. د پاکستان یو پوځي الوتکه په صوبه سرحد کې راغلې ده. د افغانستان د انتخاباتو په اړه په خوست کې د څو تنو نظرونه په یو بحث کې اوري او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او ویډیوونکی پروګرام مهیروي. شاوخوا څلور زره امریکایي عسکر چې په ډیرو عصري وسلو سنبال دي په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد یې ستر پوځي عملیات پیل کړي او غواړي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سیمه له وسلوالو پاکه او امن راولي. د جګړه چې زیاتو کم د ګوریلایي جګړو په تکتیکونو مخکېزي سخت جګړه هم ده. په همدې اړه د امریکا د مرکزي قومندې مشر جنرال ډیوید پیټریس تیره شپه د کاناډا په کالګري ښار کې خبرې کړې دي. د دې خبرو او په هلمند کې د امریکایي عسکرو د پرمختګونو په اړه به د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له جنقا الکوزي څخه واورو.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال ډیوید پیټریس چې په عراق کې د عسکرو په استولو او د امنیت په خکولو کې ښه شهرت ګټلی وای په هلمند ولایت کې د طالبانو په ضد روانه جګړه سخته جګړه ده. دی وایي طالب وسلوال سرسختي او ژمن جنګیالي دي. جنرال پیټریس د طالبانو په اړه خبرو کې ویل تاسو باید دا ومنئ چې دا یو داسې دښمن ده چې په تیر وخت کې ځان بدل کړی او ډیر وحشي هم و. دوی زموږ له تاکتیکونو او اصولو سره هم ځانونه بلد کړي دي. موږ په پوره یقین سره وایو چې دا د داسې یوې مفکورې لرونکی دښمن ده چې د نورو خلکو د نظر زغم نه لري. جنرال ډیوید پیټریس چې له شمالي افریقا څخه نیولې د آسیا او منځني ختیځ د پوځي چارو مسؤل دی د کاناډا د لوی درستیز جنرال والټر ناتینزیک په بلنې د البرتا ولایت مرکز کالګري ښار ته تللی دی. د روان کال په مني کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8000 زرو ته ورسیږي او د کاناډایي عسکرو شمیر به 2200 وي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې یعنې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي ماموریت په پیل سره د افغانستان په جګړو کې 121 کاناډایي عسکر وژل شوي دي. په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي. دا مهال په هلمند ولایت کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 4000 عسکر د افغانستان د ملي پوځ د 6500 پوځیانو په ملتیا د طالب وسلوالو په ضد جګړې کې ښکیل دي. جنرال پیټریس وایي په دوهمه مرحله کې به د کندهار ځواکونه غښتلي شي او سیمې ته به د سټرایکر لیوا چې اته ټیره زغروالې وسیلې به ورسره وي واستوله شي. دې لیوا په عراق کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د سیمې د امن کولو او د سړک د غاړې د ماینونو په کشف او لرې کولو کې پوره مهارت لري. لبلی خواه د جمعې پر ورځ راپورونه خپاره شول چې امریکایي ځواکونه هلمند ولایت کې ښه پر مخ ولاړل او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندې کړې او د دوهمې ورځې لپاره هم د سیمې د قومي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړ. په همدې ورځ د افغانستان د پولې اخوا د امریکا پوځ په هوایي برید کې د طالب وسلوالو د روزنې یو مرکز په نښه کړ، ولس تنه پکې ووژل او دېرش نورې ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور په اساس د جمعې په ورځ په هلمند کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مقاومت قوي نه و، خو بیا هم په جګړو کې د پنجشنبې په ورځ یو امریکایي عسکر وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اژانس لیکي د خنجر عملیاتو په دوهمې ورځې امریکایي عسکرو د هلمند ولایت د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ له طالبانو څخه نیولې دي. په ناوې کې امریکایي عسکرو د سیمې له خلکو سره وکتل او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې دوی غواړي له طالب وسلوالو څخه ځایي خلک وساتي، خو له خلکو سره دا اندېښنه او بیره شته چې د امریکایي عسکرو په تلو سره به وسلوال له دوی څخه غچ واخلي. د سیمې خلک دغه راز په ملي پولیسو هم زیات باور نه لري.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې محمد هاشم توفیقی هم پوښتلی دی. له نوموړي سره دا ځانګړې مرکه په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:30 خپریږي.
ټاکل شوی دا ونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته لاړ شي. روسي مطبوعاتو کې راغلي ماسکاو او واشنگتن به د هغې ترانزیتي لارې په اړه تړون لاسلیک کړي چې افغانستان کې به امریکایي ځواکونه اکمالوي. له ماسکاو څخه فرید عمر او په دې اړه نور تفصیل.
تبه کېږي په نږدې راتلونکي کې روسیه او د امریکا متحده ایالات د پوځي ترانزیت یوه موافقه لاسلیک کړي. روسي مطبوعات خبر ورکوي چې روسیه به د خپلې خاورې له لارې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو میشتو پوځیانو ته د پوځي توکو د لیږد موافقه لاسلیک کړي. دا مطلب روسي مطبوعاتو د روسیې د جمهور رئیس دمیتری میدویدف د مرستیال سرګی پریخود کله قوله ورکړی دی. دی وایي د پوځي بارونو د لیږد موافقه به مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال چې د جولای 16 څخه تر 8 مینټې پورې دوام کوي لاسلیک سي. پریخود کوي چې د دغې موافقې په لاسلیک کېدو به د امریکا متحده ایالات کولی سي د روسیې د خاورې له لارې پوځي توکي افغانستان ته انتقال کړي. پریخود کوي ورته موافقې پخوا په دوه اړخیزه توګه د فرانسې، جرمني، اسپانیا او ایټالیا سره لاسلیک شوې دي. د یادونې وړ ده چې د لومړي ځل لپاره د روسیې د خاورې له لارې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي ترانزیت موضوع د روسیې او ناټو د شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې چې د جون په وروستیو کې په کورفو کې جوړه شوې وه اعلان شوه. هغه وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکوف ویلي وو چې روسیه چمتو ده له خپلې خاورې څخه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف میشتو ځواکونو ته د پوځي بارونو د لیږد اجازه ورکړي او د ناټو تړون غړي هیوادونه به د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پرتو سرتیرو ته اکمالات کوي. دغه موافقه به د ځمکني او هوایي ترانزیت په اړه وي. کچیری دواړه ایوادونه یعنی روسیا او د امریکا متحده ایالات دغه تړون لاسلیک کړي، نو بیا د امریکا متحده ایالات کولای سي د روسیې د هوایي قلمرو څخه په یو ورځ کې تر 1200 پوځي ترانسپورټي الوتکو چې په پوځي بارونو بار وي افغانستان ته ولېږدول سي. دغه سند په لاسلیک کېدو به روسیا نه یوازې پوځي بارونه د خپلې خاورې له لارې افغانستان ته انتقالوي، بلکې د قطارونو امنیت به هم خوندي کوي. ځمکنی ترانزیت به د ازبکستان او افغانستان تر سرحدی پولی یعنی تر ترمیز بندر پوری رسول کیږي. روسیه کولی سي په یو میاشت کې په سلهاو کانتینرونه د ریل ګاډو په واسطه ولېږدوي. د روسیې او ناټو ترمنځ د ناپوځي بارونو د لیږد موافقه تیر کال د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د ناټو د عمومي منشي یابدیوف شفر ترمنځ لاسلیک سوه. د دغې موافقې له مخې به له وژونکو توکو پرته نور هر څه افغانستان ته د روسیې له ځمکنۍ لارې لېږدول کیږي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
اوس هم جنقه الکوزه په سول ویډیزو خبرونه کې د افغانستان او د سیمې په اړه د مسایلو په باب د خبرو شو مقاله لنډیز راوړوي.
په لندن کې خبرونکي ورسپانې ټایمز په وروستۍ یونه کې په افغانستان کې د انعطاف یا راګرځېدو نقطه تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما دا پریکړه چې هلمند ولایت ته د طالب وسلوالو د زپلو او لمنځړو لپاره د سمندري ځواک یو غختلې 4000 کسیزه قواسته ولې یو ډیره خطرناکه پریکړه ده. لډیر مودې راهیسی یعنی لکومې ورځې چې افغانستان ته د نورو 1200 عسکرو د استولو خبره شوې، د افغانستان او پاکستان له پوځونو سره په نږدې همکارۍ کې د خنجر په نامه عملیات پیل شوي دي. خو کله چې په زرګونو امریکایي عسکرو په هلمند ولایت کې عملیات پیل کړل، دا ځواکونه په دښمن باندې مخکې له مخکې حملې په ټولو اساساتو، یعنی چټک عمل، تجهیز او د دښمن د ماتولو په معمولو تاکتیکونو بلد او سنبال ول. ورسپارنه لیکي کچیرې دا ستراتیژي کار وکړي، نو په هلمند ولایت کې روان پوځي عملیات به د افغانستان په جګړې کې د انعطاف یا راګرځېدو یوه مهمه نقطه وي. خو کچیرې په سیمه کې وسلوال مات نشي او وینې تویدل هم بند نه کړای شي، هغه مهال به ناتو خپل روحیات وبایلي، د افغانستان وضع به نور هم خرابه شي او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اعتبار به په داخل او بهر دواړو کې زیانمن شي. په انګلستان کې بلې خبرېدونکې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم د افغانستان د جګړو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي دا سمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما روانه حمله په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په زړه کې پیل کړې، خو د ده اداره په دې هم پوهیږي تر هغې چې امنیتي وضع سمه نه شي د جګړې په جبهو کې پرمختګ نه رامنځته کیږي، په خاص ډول د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو مرکزونه پکې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که مقصد دا وي چې د افغانستان خلک باید د دولت له ملکي تاسیساتو او ارګانونو څخه ملاتړ وکړي، نو دوی باید چې د قوي شواهدو له مخې وګوري چې طالب وسلوال نور وجود نه لري او له منځه وړل شوي دي. د ورځپاڼې په باور کوم د اندېښنې وړ بتي مات ګډ حالت چې په هلمند ولایت کې د انګلیسي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ موجود و د خلکو د قناعت وړ او کافي نه دی. په دې توګه دا د پنجشنبې د ورځې اقدام یوازې د کار پیل دی او لا هم ستر کارونه او ستونزې په مخ کې دي. د فاینانشل ټایمز په باور تر ټولو ستره ستونزه او ازمیخ به دا وي چې افغانانو ته قناعت ورکړل شي چې دا ځل پرمختګ دوامداره دی. ورځپاڼه د مقالې په وروستۍ برخه کې لیکي په افغانستان کې دوه شیان ډېر مهم دي، یو دا چې د ملي پوځ شمیر باید زیات شي تر څو د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي، او دا ځکه چې په روان وخت کې په هلمند ولایت کې د ملي پوځ د عسکرو شمیر بیخي لږ دی. بله دا چې د امریکا متحده ایالات باید په ډاګه کړي چې په افغانستان کې به د کار تر پایه پاتې کیږي. جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي غواړي د یو کال په موده کې په افغانستان کې د نظر وړ پرمختګ وویني، خو د ورځپاڼې په باور حقیقت دا ده چې د افغانستان د وضع بدلون به له یو کال څخه زیات وخت اړتیا ولري.
د پاکستان د پاوز یو هلیکوپټر تیر مخام نه وخته ل کرم ایجنسی څخه پیښور ته پلار راولوي دا او شپږ وشت کسان پکې وژل شوی دي. له بلې خوا د پاکستان پاوز وایي چې په سوات او دیر کې په لسګونو وسلوال وژلي او یو شمیري ژوندي نیولې دي. له پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور معلومات راکوي.
د پاکستان دولتي خبري اجانس اي پي پي لیکي چې د پاکستان د فوز هليكوپټر د جمعې په ماخام د قبایلی سیمې کورمنه په خور ته روانه و چې د پیخور په 40 کیلومټري کې د تخنیکی وارز لامل رانسکوره شو او ورکه سپاره شپږ ویش کسانو وژل شول. په یاده شوې هليكوپټر کې د فوز یو شمیر افسران او د کورمې ځنی ځایي اوسیدونکو هم سپاره وو. په کورمه کې زموږ سرچینی وایي د شیا او سنی ډلو ترمنځ د شخړو له امله د پیښور او کورمې ترمنځ لارې لیوي مودې راهیسې بندې دي. خلک یا د افغانستان د لارې په خپلو خپو او یا هم د هوا د لارې په هلیکوپټرو کې پیښور ته تګ راتګ کوي. د هلیکوپټرې د راپریوتو له امله د کورمې قبایلي سیمې یو شمېر شیا مذهبي کسان چې د توري قوم سره یې تړاو درلودلو هم وژل شوي دي. ځینې آزادې سرچینې وایي د پاکستان د فوج په دې هلیکوپټرې باندې په کورمه کې ډزې شوي چې له امله یې دا هلیکوپټر راپریوتې ده. د پاکستان فوج وایي دوی د پیښې پلټنه پیل کړې ده. په کورم ایجنسی کې د سونیو د جنگونو نه پس د پنځمې په ورځ د وی جرګې په هڅو د شیا او سنی ډلو ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شوی او چې لمخې دواړو خواو خپل جنگیالي له سنگرونو څخه راکوس کړو. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره په یو خبره شوی خبر پاڼه کې وایي چې د جمعې په ورځ د عملیاتو په ترڅ کې په سوات او دیر کې 14 وسلوال وژل شوي او 40 نور ژوندي نیول شوي دي. د وژلو شوو کسانو په منځ کې د نعیم الله په نوم د طالبانو یو قومندان هم شامل دی. په سوات، ملکنډ او دیر کې د پاکستان د فوج په عملیاتو دوه میاشتې واوړې دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې د حکومتي لوري وینا ده چې 1400 نه زیات طالبان وژل شوي دي. د سوات د طالبانو د مشر مولا فضل الله په اړه ویل کېږي چې هغه په مخامخ جنگ کې ټپي شوی دی، خو د هغه د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
بلخوا د پاکستان امنیتي مقامات وی یوې مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې پرون سهار د افغانستان پولې ته نږدې جنوبي وزیرستان کې د بمبارۍ په ترڅ کې شاوخوا ولستنه ووژل او دیرش تنه پکې ټپیان شول.
د 1998 کال انتخابات
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د روان المریز کال د زمري اسد په 9 منټه د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په افغانستان کې ترسره شي. یو شمیر رای ورکونکي وایي چې چرته په نارامو ولایتونو کې حالات خنشي، نو دا ویرشته چې زیات شمیر خلک به په انتخاباتو کې لګډون څخه ډډه وکړي او په دې توګه به د انتخاباتو مشروعیت ته پوښتنه لاندې وي. د ازادي رادیو خبریال په انتخاباتو کې د موجودو ستونزو په اړه د بحث لپاره د خوست ولایت څو تنه ځوانان او د نظر خاوند دا نو ته په یو ګردی میس کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
انتخابات په اړه زموږ د نننی ګردی میز د برخوالو هر یو مولوی محمد سردار زدران، د خوست مجاهدینو د اسلامي شورا مشر نصیر روخان، په خوست کې د پرمختګ اونیزي مسول مدیر عبدالشکور مالیار، د خوست د خوانیز او ادبی بهیر مشر او ساجد بهار، د خوانیز او ادبی بهیر مرستیال ترګندونی او ځوابونه په ګډه سره واورو. لمړی پښتنه به د نصیر روخان صاحب څخه وکړو. روخان صاحب، ټاکل شوی دا د روان کال د اسد یا د زمري د میاشتې په 9 نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي راګان لپاره په افغانستان کې انتخابات ترسره شي، خو ځینې خلک وایي که چیرې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې امن او ثبات ټینګ نشي او ناامنۍ له منځه لاړې نشي، کېدای شي زیات شمېر رای ورکوونکي په ټاکنو کې برخه وانخلي. تاسو په افغانستان په تیره بیا په خوست کې روانو ناامنیو ته په پام سره څه فکر کوئ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې به لکه څنګه چې په اساسي قانون کې یادونه شوې ده شفافې او په ازادانه ډول ترسره شي؟
په افغانستان کې روانو شرایطو ته په پام سره تر زیات اندازې شونې نه بریښي چې انتخابات په عادلانه او شفاف ډول ترسره شي. موږ وایو چې د افغانستان د ټاکنو څخه باید کورني او بهرني ناظرین نظارت وکړي. په دغو شرایطو کې بهرني ناظرین دې ته حاضر شي چې افغانستان ته راشي او بیا په افغانستان کې د غلرو پرتو ولسوالۍ ته لاړ شي او د افغانستان د ټاکنو څخه د نظارت وکړي. په افغانستان کې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین فعالیت کوي. د دوی دغو فعالیتونو ته په پام سره کورني ناظرین هم نشي کولی چې لرو پرتو ولسوالۍ ته لاړ شي او حال انتخابات څخه نظارت وکړي. د بلې خوا انتخابات په ولسوالۍ کې څومره امکان لري؟ اکثره ولسوالۍ کې خلک ترسېدلي دي. خلک دوه طرفه نه غواړي چې په ټاکنو کې په دې دلیل ګډون وکړي چې د دولت څخه د بیلابیلو عواملو د مخې خفه دي. د دوی د ژوند او د دوی د امنیت تضمین څوک نشي ورکولی او د افغانستان وسلوال مخالفین په لوی لاس له انتخاباتو څخه خلک منع کوي. نو دغه عمده ستونزې دي چې په مجموعي توګه په افغانستان کې او په ځانګړي توګه دلته په خوست کې موجود دي او دا ستونزې د انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ننګونه ده.
زموږ بل پښتنه مولوی صاحب ته متوجه ده. مولوی صاحب، د افغانستان په اساسي قانون کې د انتخاباتو په اړه ځینې اصول او شرایط وضع شوي دي. یعنی د اساسي قانون په 18 ماده کې ویل شوي چې ولسمشر باید په آزادو عمومي مستقیمو او پټو رایو سره وټاکل شي. که چیرې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره راتلونکي ټول ټاکنې د اساسي قانون د دغو وزشو اصول سره سم تر سره نشي، څه فکر کوي؟ آیا د انتخاباتو مشروعیت به تر پښتنه لاندې راشي؟
زموږ ملک اسلامي ملک دی، فلهذا د اسلامي ملک اول د ټاکنو دپاره د اسلام په رڼا کې چې کوم اصول یې شوي دي، هغه اصول داسې دي چې رایه باید هغه څوک ورکړي چاته چې هغه د رایې مستحق وي. هغه څوک باید رایه وکاروي چې هغه د یو چا په اهلیت او نه اهلیت باندې پوهیږي. او څومره د اسلام د نظر نه د یو جمهور رئیس یا د کاندید د اسلام پرنا کې د څومره شروط په ځان کې راوستل دي؟ اسلام پرنا کې ټول امامان یا مشران د رائے د لیارې ټاکل شوی دي. په اوسنۍ حالات کې چې په درشوي 15 مخکې چې خلکو کوم رائے ته ارزښ ورکوو یا انتخابات ته ارزښ ورکوو یا څومره د خلکو امیدونه وو، اوس خلک هغه قسم ته امید نشته. د خلکو څه توقعات لرل هغه په 15 کلونو کې پوره نه شول. د دې کې دائم چې اوسنۍ انتخابات سمبولیک شکل لري چې فرض کا هغه فیصله چې د خریجی ډونرانو د طرف نه افغانستان ته ورکول کیږي، هغه په خپل ملک د هر چنه پښتنه کې چې په شپږ کلونو کې مخکې انتخابات کېدل اوس ولې انتخابات نه کیږي؟ نو دا د دې معنا لري چې وضع د شپږ کلو اوس خرابه شوې ده. اما د افغانستان د ولس دفاره یا د اسلامي جمعیت دفاره چې کوم انتخابات ضروری دي یا د انتخاباتو شتاس مې ربني وکړې یو شپته مواده کې چې کوم دیغه دفاره شروط وضع شوې دي، په اوسنۍ او حالاتو کې زه فکر کوم هغه شروط پوره کول دا به یو ګرانه خبره وي.
بهر سب د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د معلوماتو لمخه د ولسمشری چوکای ته په درجنو او د ولایتي شوراګانو لپاره په زورګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. څه فکر کوي؟ آیا رای ورکوونکي به وکولی شي په دومره کمه موده کې د دومره زیات شمېر کاندیدانو د نومونو او د هغوی د کړنلارو په اړه معلومات ترلاسه کړي او د هغوی له منځ څخه تر ټولو غوره کاندید په نښه او رای ورکړي؟
په نورو هیوادونو کې دومره ډېر نه کاندیدېږي د ولسمشری ټول ټاکنو لپاره، لکه په افغانستان کې چې څومره کاندید شوي دي. نو د دوی لپاره زما په نظر عامه پوهاوی پکار دی چې ولس وپوهېږي چې کوم کاندید واقعي کار کوي. او بعضې کاندیدان صاحبان داسې دي چې په تلویزیونونو کې په اصطلاح خلکو ته خپلې بیانیاوې ورکوي، خو زموږ د په سیمه کې یا په افغانستان په عموم افغانستان به ووایم چې داسې خلک هم شته چې هغه انځوریزو رسنیو ته لاسرسی نه لري. زما په نظر دا ډېره مشکله خبره، په دوی باندې باور وکړي چې کاندید غوره کړي چې د هغه ښه کاندید، ځکه دلته دوی عامه پوهاوی نه لري دلته، او چې بیا یې کوي هم د تلویزیونونو لارې دوی د هغه ته لاسرسی نه لري تلویزیونونو ته. نو دا یو څه مشکله خبره ده. دوی باید داسې کار وکړي چې ولسوالیو ته ورشي او ولایاتو ته ورشي تر څو عامه پوهاوی د خلکو ته ورزده کړي او خلک یو پوهوي. او بعضې کسان چې ما لیدلي دي، زه ورسره غږېدلی یم، دوی یوازې نور څوک نه پېژني، هغه یو پخوانی کاندید پېژني څوک چې خوا یو ځل کاندید شوی دی، یو ځل کامیاب شوی دی.
یعنی ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې رای ورکوونکي وکولی شي د ولسمشری چوکۍ ته د کاندیدانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او د خپلې خوښې کاندید غوره کړي؟
باید داسې وکړي چې وګرځي په ښارونو کې هم وګرځي، په کلیو کې هم وګرځي، په ولسوالیو کې هم وګرځي، خلکو ته د عامه پوهاوی روښيي. مثلا په رادیوګانو ته زموږ کل ډېره غلري لاسرسی لري، د رادیوګانو دا کاندیدان وغږیږي، خپل کړنلارې د خلکو ته اعلان کړي، یوه لار به فکر کوم همدام وي.
زموږ بله پوښتنه له ملیار صاحب څخه ده. ملیار صاحب، د لوی پکتیا په درې ولایتونو په تیره بیا په خوست کې په شرایطو برابرو ښځو زیاته نوم لیکنه کړي او د رایې اچونې زیات شمېر کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د اساسي قانون له مخې هر رای ورکوونکی که هغه ښځه ده یا سړی، باید خپل رایه مستقیما په خپله وکاروي. ایا ستاسو په اند د خوست اوسنیو حالاتو ته په پام سره ښځینه رای ورکوونکي به وکولی شي د ټاکنو په ورځ انتخاباتي اوزو ته لاړ شي او خپل رایه استعمال کړي، او که چیرې ښځې په ټاکنو کې برخه وانخلي، نو ایا راتلونکي انتخابات به عادلانه او شفاف وي؟
نه یوازې ښځې، زه فکر کوم چې کاوازه همداسې دوام وکړي، په سلو کې دېرش فیصده امکان هم نه لري چې په دې کې نارینه ګډون وکړي. بل د امنیتي ستونزې تر څنګ د خوست عنعنوي دودونو ته په پام سره فکر کوم په ولسوالیو کې خو به هېڅ کله څوک دې ته تیار نه شي چې رایو مرکزونو ته لاړ شي، هلته خپله رایه ورکړي، تر څو چې د انتخاباتو دپاره امنیتي شرایط آمده نشي او خلکو سره سوالونه دي د امنیت په باره کې. زما په فکر هغه شان چې د انتخاباتو دفتر ویلي دي، ښځو کارتونه اخیستي دي او دومره ګډون به ونه کړي.
مولوي صاحب، که همدا پوښتنه ستاسو نه وکړم، آیا تاسو د ملیار صاحب له نظر سره موافق یاست او که په دې اړه بیل نظر لرئ؟
اوسنۍ دیموکراسي په ارتباط باندې که ووایو چې دیموکراسي دوی ته دا حق ورکړی دی، یا د افغانستان اساسي قانون د ټول اتباع د افغانستان هغه مساوي حق یې ورکړی دی. په دې ارتباط باندې زه باید ووایم چې په اوسنیو وختونو کې ښځې په انتخاباتو کې په هغه معنا باندې چې دیموکراسي ورته اجازه ورکړې ده، د اوسنی حالت په نظر کې نیول سره امکان نه لري. تر څو پرې چې د افغانستان حکومت او بنلي جمعیه د مخالفینو سره سوله ونه کړي، تر څو پرې په افغانستان کې هر څوک زه د سمبولیک شکل په معنا باندې ګولم، دلته تر نه بیا رغونه په هغه معنا باندې کیږي، نو د خلکو توقعات پوره کیږي، ځکه چې دلته جنگ دی، دلته امن نشته. کله چې امن نه وي، هر څوک خپل حقوق ضایع کیږي او هیڅوک په کامله معنا باندې خپل حقوق ته لاسرسی نشي پیدا کولای.
روخان صاحب، که د ټاکنو لپاره امنیت رامنځته نشي او که ښځې د نارینه په څیر په ټاکنو نو که مستقیمه برخه وانخلی، ادی ولسمشری او ولایت شوراګان راتونکو انتخابات په مشروعیت ولري؟
په و دیموکراتیک ټولنه کې چې هغه د دیموکراسي پر اصول واستوروي، په هغه کې ټاکنه او یا د رهبرۍ ټاکل د آزاد او مستقیم انتخاباتو د لارې د لومړنی شرط دی، او دغه ټاکنو لپاره یو عمده عنصر شي به ولست دی. خو کچې دغه دوړ جنسونو صحه یو جنس په ټاکنو کې ګډون نه کوي، دا په دې مفهوم دی چې ټاکنه خپل مشروعیت د څور کوي. ورته مثال که په افغانستان کې لکه سرول چې د نورو هم ویل، زنانه په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او یوازې نارینه په انتخاباتو کې ګډون وکړي، دا هم د افغانستان را روانې ټاکنې تر پختنې لاندې راولي. او دویم دا چې کچې ته داسې وشي چې د قومي جوړښتونو پر اساس د زنانه و رایې نارینه استعمال کړي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کوي، ځکه د افغانستان اساسي قانون په سرعت سره وایي چې په افغانستان کې ټاکنې مستقیمې دي، پټې دي،
په دیموکراتیک فضا کې تر سره کیږي. نو که چیرته دلته زنانه او رائے دی نارینه او پلاس وکړول شي، نو دغه د ټاکنو غیر مستقیم شکل دی او دغه شکل د قانون د لورې نه دی وزه شوی. نو ویلی شو چې که چیرته نارینه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او زنانه ونه کړي، د افغانستان ټاکنې تر پوښتنې لاندې راځي. که چیرته د زنانه کارتونه د نارینه دخوا د دوی د خوښې وړ کس ته ورکړل شوی د ټاکنې تر پوښتنې لاندې راولي، او که چیرته په غیر مستقیم ډول دغه رایه وکارول شي، بیا هم د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي.
په پای کې زه له تاسو ټولو څخه مننه کوم چې زموږ په نننۍ ګردې میز کې مو برخه واخیسته او د انتخاباتو په اړه مو زموږ پوښتنو ته ځوابونه وویل.
د انتخاباتو په ارتباط د ستونزو په اړه مو د په خوست کې د څو تنو نظرونه د ازادۍ راډیو له لارې په بحث کې واورېدل. په دې اړه نور نظرونه هم د خلکو اورید په روانه خبرونه کې، خو تر هغې د مخه ساعت ته ګورو. متینې مې بجې دي جنقا له کوزې سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوروي.
راپورونه وایي امریکایي ځواکونه په هلمند ولایت کې ښه پرمخ تللي او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندې کړې دي. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو قمندان د سړک د غاړې بمي چاودنه کې له مرګه بد شو. بریډ جنرال جناتان وانس وایي موټر یې په ښخ شویو ماینو وخوت، خو ورپسې پوځي نقلې وسیلې دا ماین وچاوه. په دې چاودنه کې یو کاناډایي عسکر وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. روسیا وایي د امریکا متحده ایالاتو ته به اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېره ځواکونو ته د دوی له لارې وسلې هم واستوي. پاکستانی چارواکي وایي په شمال لویدیځ ایالت صوبه سرحد کې د یو پوځي هلیکوپټر د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 26 امنیتي کسان وژل شوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبان وایي د ایران د یو مذهبي مشر د هغو څرګندونو عاجل وضاحت غواړي چې وایي په تهران کې د انګلستان په سفارت کې سیمه ییز کارکوونکي به د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته شخړو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه شي. د سربیا یوې محکمې 12 کسان د تروریستي حملو د پلان په جرم له 6 میاشتو څخه تر 14 کلونو بند په سزا محکوم کړل. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن بغداد ته د خپل سفر په لړ کې له عراقي مشرانو څخه وغوښتل چې د عراقي ډلو د ملي پخلاینې په کار کې د نورې هڅې هم وکړي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د جولای د 4 د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د دوستۍ پیغام استولی.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو تاسو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځني سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې د خبرونه په ورستۍ کې اوري. هم د شند ایران په اړه تحلیلي مطلب لرو، خو تر هغې د مخه د انتخاباتو په اړه مسایل پاتې دي. د نورستان والی جمال الدین بدر وایي په دې ولایت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازي او د ولایتي شورا کاندیدان په خطوګه او د امنیت په ډاډ منافزه کې کمپاینونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ګډون په ډیرو نورو سیمو کې کاندیدان له بې امنۍ سره ټکوي او وایي چې خپل کمپاینونه له ویرې نشي ترسره کولی. په هر حال د نورستان د والی د څرګندونو په اړه نور تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې اوري.
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغه ولایت په مرکز او بیلابیل ولسوالیو کې د جمهوریت ریاست د چوکۍ د کاندیدانو استازي او د ولایتي شورا کاندیدان په سختو انتخاباتي کمپاینونو بوختي او تر اوسه هیڅ کوم امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي.
نورستان کې سپورې ولایتي شورا او د جمهور ریاست لپاره مختلف کاندیدانو مختلف سیمو کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ډیر پر امن فضا کې شروع کړی دي. اوس سپورې کم بدامنې پی خموند نه درامسته شوې، په ډاډه شو تر اخره پورې انتخابي فضا به ډیر آرام وي.
هغه ویل دوی تر دې دمه چاته اجازه نه ورکړي چې په خپل کمپاینونو کې له دولتي ودانیو او نورو امکاناتو څخه ګټه پورته کړي.
اوس سپورې کم شکایت موږ نه درسیدل چې کم مشخص کاندید کمپاین دولتي وسایل څخه استفاده کوي، یا کم مشخص کاندید د دولتي ودانۍ څخه استفاده کوي، یا نه دفتر جوړ کړی دی، یا مخالف کاندید کمپاینرانو د تعدیل لاندې نیولې. اوس سپورې موږ هیڅ کاندید درسره د جمهوریت ریاست لپاره او څه د ولایتي شورا کاندید لپاره اوس سپورې موږ هیڅ کاندید ته اجازه نه ورکړي چې دولتي ودانۍ څخه استفاده وکړي.
د نورستان والی په داسې حال کې په دغه لری پروت غرنی او سرحدي ولایت کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شورا کاندیدانو ته د کمپاینونو پر مهال د دولتي امکاناتو د نه کارولو خبرې کوي چې د زونو شمالي او نور ولایتونو څخه د یو شمیر کاندیدانو په ګټه د دولتي ودانیو او نورو اسانتیاوو د کارولو خبرونه خپریږي.
ستاسو له پیغامونو نه
تر څو چې د انتخاباتو لپاره امنیتي شرایط آماده نشي. ما فکر هغه شان چې د انتخاباتو دفتر ویلي دي ښځو کارتونه اخیستي دي او دومره ګډون به ونه کړي.
افغانستان کې نه انتخاباتو شروع کېدو څخه نه زه د خپل پیغام تاسو ته وړاندې کوم چې د افغانستان خپل انتخابات په ښه لاره او په ډېر ښه کار څخه وړاندې راستي او د یو ورځ چمبو د ټاکلو لپاره چې د افغانستان د ټولو ګرانو مسلمانانو وروڼو لخوا څخه یو انتفاق وکړل شي.
زنانه او رائے دی نارینه او پلاس فقرول شي نو دغه د ټاکنو غیر مستقیم شکل دی او دغه شکل د قانون لور نه دی وځ شوی. نو ویل شو چې کچې ته نارینه په انتخاباتو کې ګډون وکي او زنانه ونه کې د افغانستان ټاکنې تر پښتنه لاندې راځي. کچې ته د زنانه او کارتونه د نارینه او دخوا د دوی د ور د خوخي ور کاست ورکول شو د ټاکنې تر پښتنه لاندې راول او کچې ته په غیر مستقیم ډول دغه رائے وقارول شي بیا هم د ټاکنو مشروعیت تر پښتنه لاندې راځي.
ایران د اسلامي انقلاب له کامیابۍ او د اسلامي جمهوریت له ټینګېدو وروسته د جون د 12 منټي په انتخاباتو کې د شدیدو کورنیو ناکراریو شاهد و. د ناکراریو یو عامل د ایران راتلونکي جمهور رئیس و. خو خی په لنډه موده کې د ایران اسلامي جمهوریت تر دې لستر بحران سره مخامخ شي او هغه به پر دې وي چې څوک د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ځای کینی. د مذهبي مشر مقام تر ټولو لوی سیاسي اړخونو پورته دی خو په ایران کې د سخت دریزو او اصلاح غوښتونکو په وروستۍ سیاسي مبارزه کې د سخت دریزو پلوي وکړه. نو آیا په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د سخت دریزو مبارزه په دې معنی ده چې د آیت الله خامنئی د زینون کې د ټاکل کېدو لپاره مبارزه مخکې لا پیل شوې ده؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه دې مسلې ته لنږدې کتنه کړې ده چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
من جان ناقابلی دارم،
زنه جوړه او ناقص وجود لرم، هغه لږ عزت چې لرم هغه هم تاثیر کړی. دا ټول شیان به د اسلام او د دې انقلاب په لاره کې قربان کړم.
همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام.
دا د ایرانیانو ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی و. دا خبرې د شیعهګانو د یوې مبارکې ورځې په مناسبت د خلکو سترې غونډې ته چې ژړل او شعارونه یې ورکول په تهران کې وکړې. دا تقریبا هغه وخت و چې د دې ښار په لاره تشدد روان و. آیت الله خامنئی د جون په 19مه د تهران په پوهنتون کې د جمعې د لمانځه خطبه ورکړه. دا کار یوازې په حساسو او بحراني حالاتو او یا هم د کومې مهمې ورځې د لمانځلو په مناسبت کوي. خامنئی په دې ورځ د حکومت مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتو د نتایجو په ضد د اعتراضونو په ترڅ کې د هر چا وینه وبهېده، مسؤلین به یې دوی وي. ګومان کېږي چې آیت الله علي خامنئی په سرطان اخته وي، خو که چیرې سخت دریځي له اصلاح غوښتونکو سره په مقابله کې د خامنئی د ملاتړ هرکلی کوي، دلته یوه پوښتنه بې ځوابه پاتې کېږي او هغه دا ده چې که خامنئی ناروغ دی، څوک به په راتلونکي کې د دوی مرسته وکړي؟ د سخت دریځو او اصلاح غوښتونکو ترمنځ درز اوس دومره ژور سوی دی چې د خامنئی پر ځای د بل چا د انتخاب مسأله شایي ډېره ستره شخړه راوپاروي. او دا ځکه چې اصلاح غوښتونکي او سخت دریځي د دې انتخاب لپاره تقریبا یو اندازه رسمي صلاحیت لري. د ایران ستر مذهبي مشر په دې هیواد کې د شورای خبرګان په نوم شپږ اتیا کسیزه جرګه ټاکي چې اصلاح غوښتونکي او سخت دریځي دواړه یې غړیتوب لري. هغه مذهبي رهبر چې خپلو رسمي دندو ته په ښه توګه رسیدګي نسي کولای، شورای خبرګان یې د برطرفه کولو صلاحیت هم لري. شورای خبرګان اوس د منځلاري سیاستوال علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مشرۍ کار کوي. ښاغلی رفسنجاني د ایران پخوانی جمهور رئیس دی او ویل کېږي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت کې د اصلاح غوښتونکو د کاندید میر حسین موسوي مالی ملاتړ کړی و. سختدریزي اوس د بری پر دې پروسه د کنټرول ساتلو اطمینان نه لري، خو په تېرو څلورو کلونو کې د حکومت د کنټرول ساتلو لپاره سترې لاسته راوړنې درلودې چې بالاخره یې دوهمه دوره هم وګټله. په ایران کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سختدریزو د بری یو دلیل د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او د ایران د مذهبي مشر د زوی مشتبه خامنئی ترمنځ ډېره نږدې همکاري وه. مشتبه خامنئی چې تقریبا 50 کلن دی تر خپل پلار ډیر سخت دریځ پیژندل کیږي. د دې جمهور رئیس احمدی نژاد په څیر د سیاستمدارانو له هغه دوهم نسل څخه دی چې غواړي اسلامي انقلاب د اعتدال پلور د وخت له حرکته خوندي وساتي. دا چې ویل کیږي چې مشتبه خامنئی تل د خپل پلار د اعتماد وړ او تکیه پرې کوله، نو شایي چې د پلار پر ځای د کښېنستلو لپاره یې تیاری نیولی وي. ایرانی سیاستپوه علي الفویني له واشنگټن څخه په دې اړه د ازادي راډیو له خبري څنګه سره په مرکه کې
There are some rumors of Ayatollah Khamenei secretly trying to
داسی اوازیا ګونګوسی ستا چې وای آیت الله خامنئی په پټه هڅه کوله د دې مقام لپاره خپل زوی تیار کړ. دا خبر په ایران کې د 2015 کال په انتخاباتو کې د هغه وخت د کاندید مهدی کروبی لخوا مطرح شو. هم دې مسلې ته هاشمی رفسنجانی هم په غیر مستقیم ډول اشاره کړې و. د مهدی کروبی ادعا و چې مشتبه خامنئی د رفسنجانی د مخنیوي په خاطر د بسیجی ملیشو او د سپای پاسداران انقلاب د غړو په ملاتړ د جمهور رئیس احمد نژاد سره جمهوری ریاست ته پرسیدو کې مرسته کړې.
In cooperation with the Basij militia and leading commanders of the Revolutionary Guard.
خود شغلی الفیونی په وینا د معتبر اسناد راغونډول ډیر ستونزمن کړ دی. دی وايي دا به تاریخ په هان سرګند کړی چې آیت الله خامنئی له خپل زوی سره مرسته کړې و چې د دې پر ځای قدرت ته ورسیږي او کنه. خو د آیت الله خامنئی پر ځای د کښېناستلو لپاره د هغه د زوی مشتبه خامنئی ترتیبات یوازې د هغو سختدریزو لپاره په زړه پورې دي چې د راتلونکي مذهبي مشر له څرنګوالي اندېښنه لري. البته د مذهبي مشر پر ځای د مشتبه درول به هم آسان کار نه وي.
اوسم ورسیږي ازادي او اوریدونکو پروګرام.
آزادی او اوریدونکو دا آزادی او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کو په دې هله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوخه تیری دي. داونه محمد د غنو اوریدونکو پیغامونه تر لاسه کړی دي چې په خپل سیمو کې لا بیل بیل ستونزو شکایتونه کوي. روان نه قراری په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او د بیا رغونې د چارو ورو پرمختګ بیا هم هغه مسایل دي چې ګڼو اوریدونکو یې په خپل پیغامونو کې یادونه کړي. دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اوري.
مېرباز د کندهار څخه سایفر د ټلیفون په سر سره مول د دې رادیو ټولو ترڅو کانفرنس سلامونه باندې سلام از ما د افغانستان د مشرانو څخه خاص طور د شغل امیر کردی صاحب څخه او داسې د نورو مشرانو څخه دایلو وشتنه ده. دا د اسپیشل فورس کم خلک چې په دکنده کې چې د دفاع نشته مشغل مسی ولا کاسی او عبد الخالق همدرد او داسې نور خو فلسان او نور خلک چې شاده تور سوال دا اصلا د خلک ټول غلي دي. دا اسپیشل فورس چې نه نوتلې دي دا شخصي کمپنیانو ولا اکثریت غلي دي موږ پیژنو. یو خو د شخصي کمپنۍ په صورت کې قطعي باندې لغو کړي دا هیڅ معنا نه لري. ټول ملت څخه آزاد دي او بل خبر دا ده چې دغه اسپیشل فورس والا دا اوس چې د مخنۍ لاندې دي دغه په دې ډېره سخته سزا ورکړي حالانکه د اعدام په سزا په شمول باندې چې د نورو فانیات چې وسلام
یو یان کټواله د پکتیکا ولایت یا خور په ځان کوټه برکلی او شیدن کایم ما خبرات نه سره څه ما دا ایله د بیا شنو او یا شنو مسوالې چې دې نه کار نه کوي دا دومره چې کیږي چې خراتې دی ولې چې متفوز نه کوي نو څو مسافر خلک له خپل کورن سره هیڅ اړیکه نه لرشته وطن کالا ډېر سخت خراب دی خپل کورن دا حل هم نه لري سمري اسي اجن دي ما دا پیغام خام خد مخابرات سره وخت اوره شوی د خپل سامان زنه جبلا کشلاغ د جمال خیر کل سره دا خبره کومه چې دا خلک چې انتخابي دي د دې سره یو کاندیدان د رسمیت د بچی لپاره نو دا خلک د سره کم د اوباما فاشنوي د کیز ورونه دي نو یو له هم د اوباما د خوش خماسه یو له هم ته بچی شي.
زه شهزاده افغان د ایران څخه خبر کوم. ما پیغام ټول افغانانو ته چې هر ځای کې هر وی ویل سوی پرون ما دا خبره وارو دا وای کندهار په ولایت کې شخصي ملشاو څو پولیسان مرګله د امنیت کمانډانې مرګه موږ ټول د دولتي دولتدارانو د افغانانو د خوښښت دي چې ټول ملشاو خلیصاله کې د مزرعه په ټول د افغانستان په پولیسو او مسلکو او باندې د مزرعه بو کې د یو ماده دوایم په کندهار کې دا جنایت چې وشو په مخکې په جنکیانو باندې پټرول وپاشل دا جنایتکاران ورک شو د ملت پر مخ ورک شو داسه په کاپیسا کې داسه په بل ځای کې داسه ملي پلیسانو باندې حمله کیږي په ملي اردو باندې په افغانانو د دشمنانو سفره د افغانانو په وینې نه دي مړه شوي پردا کې تاسو چې روان سي راوړي زندان ته مو شکایت ورک نشه دا اشغلان ده څه درد پر خوري د مجرمان چې تاسو روان زندان ته وشو دا به څه چې دا ملک ته په درد وخوري مله ته به په درد وخوري دا به څه شته په درد وخوري دا چې ادم نسي پیس دا ول سلخانه راځي د ملت پر مخ باندې به را وزوړوي غوږ ده.
سلام علیکم، زه جمعه خان روحاني د ګرځنګل له کیمپ خبرې کوم. اولا کرزی صاحب هغه هر کس ته اوس هرکلی کوي چې دی د ملت په وینه لاسونه سړوي، لکه جنرال وسم کم طالبان چې د طالبان په ټینګ چې دی یو غټ قومندانو د شمال او دی په شمال کې اوسېدی، نو طالبان چې په مزار کې ماسیره سو نو ډېر طالبان یې په شهادت ورسول. خو د ده شخصي کار و، دوم نلته دوه مالې د پښتنو په کورو ننوتله چې د پښتنو ښځې او بې عزت یې کړی، د کوچنیان یې په زنګو کې ور وویشتل په شهادت یې ور ورسول، او نور بے گناہ انسانان یې لته په شهادت ورسول چې پر نام پښتونه گزارنه سوی کوله. نو اوس کرزی صاحب چې پر نام یو چارواکی دغه ویني، نو دی رجل بی چې په خاطر سره د دې چې هغه شمال خلک ما ته رایه رایه کې چې د جنرال وسم په داوس حکومت کې داخل کړی دی، کنجد کړی دی.
د بلوچستان څخه د مجاهد فایز اطلاقي او خارجي پوځونو ناوړه اعمال په کلکه غندل، تر څو به په هلمند کندهار خصوصا ناوه ګرمسیل او ندعلي کښې د خلکو پر کورونو تجاوزونه ادامه ورکوي. آیا د پوښتنې څوک شته؟ د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. او د هغه د شانواز پینې د کاندیدي او د هغه دا هغه سره د ازادي راډیو مرکه د افسوس خبره ده. د تړین یې وکړه پر شهید داود او کمونیست نجیب ده. د افغانستان هم خلکو قومي مشرانو او دولتي انجنرانو څه ګناه کړې ده چې همدغه کمونستانو د 2 میلیونه نه زیات شهادت ورسول، 6 میلیونه زیات مهاجر شول د یو مجاهد افغان په حیث. دا وایم چې تر ټولو به لوی مجرم هغه څوک وي چې کمونیست ته رایه ورکړي. وسلام عبدالرحیم بارکوی.
زه من د بغز د ولایت د جوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په منډه کې ډېر ملخ او کچاپ دي، دولت هېڅ نه را سره کوي، هیله ده چې سمات را سره وي. وسلام.
زه د ایران خبرې کوم. او زمونږ په ایران کې د افغانانو ډېر بد وضعیت روان دی. زه لطفا د افغانستان د رئیس جمهور نه دا غوښتنه غواړم چې دغو افغانانو په باره کې د خپل هغه ګړندي کې خپل غم دی دغو افغانانو وخوري.
السلام علیکم، زه ټول افغانانو ته سلام وایم. باید د سلام نعمه پیغام دار افغانانو ته، دغسې خرڅ شوي خلک او په ډالرو او په بانډونو منیمس خلک دا خپل ملګري په مورچې او په پوستې کې په شهادت رسوي، نو دا په خپله زه فکر کوم چې نامسلمانه عمل دی او بزدله عمل دی او د انسانیت نه لرې عمل دی. دغسې عمل د افغانانو ذهنونه زه فکر کوم چې نشي بدلوی، او مسلمانان افغانان به داسې کار ونه کړي لکه دغه مرتجین چې دا کار وکړو. وسلام.
زه منیر احمد داریپور څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی د افغانستان ولس خلکو ته چې ووټ داسې کس ته ورکړي چې هغه د وطن غم ورسره وي او د ملت غم ورسره وي او خپل د وطن دپاره خدمت وکړي او خپل وطن کې خواري وکاږي.
ریګل د لغمان والا څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې خیلې وړاندې کوم. زه د ښاغلي کرزی صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې تا د خپلې واکمنۍ په 8 کلنه دوره کې د کومو لاسته راوړنو په اساس په 1988 کال په انتخاباتو کې جمهوری ریاست ته خپل ځان کاندید کړ. آیا ستا لاسته راوړنه دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په سلګونو بې ګناه ملکي کسان، ښځې او ماشومان د غربیانو د هوایي او ځمکني برید په نتیجه کې په شهادت رسیږي او دا لړۍ اوس هم جریان لري؟ نور د افغانستان غیور او باشهامته ملت ستا په مکرجنو فریبونو نه غولېږي، څوک درته اور نه درکوي. دا به غوره وي چې د خپلې کاندیدې څخه استعفا وکړي. والسلام.
جو بشر دوست د میدان وردګ ولایت باندې چک پولیسوري د ګډو د فرمان د ازادۍ راځي قدرمن کارکونکي او عزتمن اوریدو ته کله ترمن جمهور ریاست لپاره د محترمو کاندیدانو په هکله مې نظر داده. هغه وعده چې دوی ملت ته ورکوي چې موږ په اقتصادي پرمختګ راخوانه به وکړو داسې نه ده. داس بلاوونکې وعدې دي، مانا دا چې په یخ نمشته ده، یخ چې اوبه شي نمشته هم له منځه ځي. هر څوک چې غواړي د مظلوم ولس ته خدمت وکړي باید بده شي، هره سیاسي روغه جوړه وشي، په هر قیمت چې وي. خارجي قوتونه له هېواده د ایستلو زمینه مساعده شي، ځکه افغان ملت له خارجي قواو سره حساس دی و مهم لیدل. هېواد چې په خپله سمسور او ودان نه کړو پردي فکر نه کوم.
السلام علیکم، زه حکیار د ننګرهار ولایت د سارک هلدې ولسوالۍ نن سره په تماس کې یم. زه د ټولو طالبانو وروڼو نه دا وینا کوم چې په راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي او نور د نه وژنې زموږ زړور او باجورته وردو. دا جهاد نه دی وروڼو، که جهاد زموږ د ټول جسمي کوم دا جهاد کړو. مه منې دا اسرائیل خبره، مه منې د پاکستان خبره. زه ټولو طالبانو وروڼو ته دا وینا او دا په زړورتیا وردوم چې په راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. وروڼه موږ کونډ یتیمان نور مه ځوروئ، موږ ډېر ته اورېدلي یو. وسلام به احترام طرفه حکیر د طالبانو وروڼو.
سلامونه او احترامات. زه عبدالرازق بهرامدی د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ. وروسته له زیاتو سلامونه او احتراماتو څخه زما هم یو نظر ده، هم پیغام ده. پیغام یې عبدالجبار ثابت صاحب ته دا ده، که چېر په خدای پاک لوی کامیاب کړو، زما په نظر که دغو دریو نکاتو ته پاملرنه وشي، په افغانستان کې به په بشپړ ډول امنیت او افغانستان خلک به په بشپړ ډول د امن په فضا کې ژوند وکړي. اول له مخالف لوري سره یعنې طالبانو سره په صادقانه ډول خبرې اترې. دوم د مخالف لوري یعنې طالبانو دا اول شرط منل چې خارجي قواوې له افغانستان څخه خارجېدل. دریم په افغانستان کې نظام شرعي یعنې قرآني نظام نافذېدل. وسلام. د ازادي راډیو د نورو بریالیتوبونو په هیله عبدالرازق بهرامدی د خدای په امان.
السلام علیکم، زه به بلا خبرې کوم. نن د جمعې په ورځ چې کوم مسلمانانو د ملک جکسن په مړینه باندې کوم دغه ښکارا کړی ده، دا ډیره د افسوس خبره ده، ناراضګي. دا خو په کار وو چې دا د سوات پر مسلمانانو چې کومه بمباري کېږي، یا د وزیرستان یا د افغانستان یا د عراق، دا هغو په مرګ یې دغه مرض ښکاره کړی وای.
سلام علیکم، زه حبیب وطن یار سعودي عربستان خبرې کوم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ګران افغانان ورونو خواندو ته زړه دي کوم سلامونه احترامات ډالۍ کوم. او د ګردیز ولایت سیدکرم ولسوالۍ او احمد آباد ولسوالۍ تر عمومي سړک کار پیلولو ډېر ډېر خوشبمندي څرګندو. نو والا دي وکي چې ګران افغانستان ولستان داسې پرمختګ ورته غواړو، او د دوی نظر ساتن کې په دې سړک باندې نظر ساتونکو ته موږ هیله لرو چې هغه دې سړک په چارو باندې نظر واچوي، او د ولس نه زموږ دا خواهش ده چې هغه باید د دې سړک پرمختلونکو سره باید هر ډول مرسته وکړي. ګرانو افغانانو ته ښه ژوند غواړو، خدای په امان.
سلام علیکم، زما نوم ولود د متاخیلو اوسیدونکی د پکتیکا ولایت د یاخیلو ولسوالۍ د متاخیلو اوسیدونکی. زه پیلان په هند کې له هند څخه خبرې کوم. د حکومت له چارواکو هیله کوم چې په هند کې کوم سفارت کارکونکي دي دا له خلکو سره ښه وضع نه کوي او کار یې ډېر ځنډوي. وسلام. باید د دې پاک له دي هغه ونیول شي.
غلامان یم د شینډان څخه تاسو سره په تماس کې. د نوابات قریه د نوي نفر شهیدانو وارث. زه د راډیو ازادي څخه خواهش کوم چې دا خبره نشر ته ورسي، او دا چې سپیشل فورس او امریکایان ویل چې موږ ملا صدیق په نوابات کې د دیرش نفر طالبانو سره وژلې، هلته د ګنا خلک شهادت ته نه دي رسېدلي، بلکې خلک شهادت ته نه دي رسېدلي، ټول طالبان زد را دی آزادی څخه جدا خواهش کوم چې دا خدمت خبره نشر ته ورسی چې ملا صدیق په دغه درې ورځې د مختار د امنیتي قواو د اردو ملي د طرفه د یو میل کرشینکوف و یو سراچی سره د یو سرایا تلیفون سره په د شندان پولیسوالی کې د سکرسو چې فعلاً په امنیت ملي کې د تر تحقیق پښتنې لاندې دی. زه در دې آزادی څخه خواهش کوم چې دا زما خبره نشر کی پښتنې دی وکړي چې د امریکایانو څخه تاسو ول ملا صدیق موږ وژلی، آیا دا ملا صدیق چې تاسو وژلی خو ملا صدیق ژوند سوی؟ دا د دوی دا ټول گزارشونه چې د رادیو ازادي کې ورکی کیبل نشرات ورکی دا ټول پروپاګاندا نشراتونه دي چې بیګونه خلک شهادت ترسي او دوی ادعا کوي چې موږ طالبان یا مخالفین وځي.
تر نو دوستانو موږ ستاسو پیغامونه خبر کړل په دې هیله چې هغه کسانو به ستاسو غږ اوریدلې څوک چې کولای شي ستاسو ستونزې هوارې کړي. که چیرې غواړئ چې د ازادۍ رادیو ته خپل پیغامونه ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته زنګ وهلی شئ. دا شمیره ده 00420212145. تر بل خبرونه مو علامل د ازادۍ رادیو د نور خبرونو د اوریدو بل نه درکو.